کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خپرونه کې به واوري چې نن د ناټو د مشرانو د غونډې دویمه ورځ ده. په بروکسل کې دا غونډه روانه ده. په دې غونډه کې نن تر ډیره د افغانستان په اړه بحثونه کیږي. دا چې په کوم موضوعاتو خبرې کیږي په دې باندې به له بروکسل نه رپورټ ولرو. نور موضوعات هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچې کې وسلوالو طالبانو د کندوز ولایت د دشتي ارچي ولسوالۍ په ځینو برخو کې خپلې حملې پیل کړې دي. نامعلومو کسانو د لوګر په مرکز پورې عالم کې د نجونو او هلکانو یوې لیسې ته اور اچولې دي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې باید ایراني ځواکونه له سوریې څخه وتلو ته وهڅوي. بشپړه خبرونه. وسلوالو طالبانو د کندوز ولایت د دشتي ارچي ولسوالۍ په ځینو برخو کې حمله پیل کړې دي. د کندوز ځای چارواکي وایي چې تیر شپه د دولت وسلوالو مخالفانو د دغه ولایت د دشتي ارچي ولسوالۍ په پولي مومن او قولق کلیو کې ډلیزې حمله پیل کړې او تر اوسه په سیمه کې جګړه روانه ده. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته نشته روانه ده. ځایي سرچینې وایي چې په دغو حملو کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات اوښتي خو په دې اړه دقیق تلفات رسمن نه دي تایید شوي. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي احمد آباد ولسوالۍ اړوندو د مچلغو په سیمه کې 150 وسلوال طالبان او 4 پولیس وژل شوي دي. د پکتیا د امنیه قومندانۍ ویاند سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو او د عامه نظم پر کنډک ډلیز بریدونه کړي چې په نتیجه کې د عامه نظم 4 پولیس وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. تبسم وایي په جګړه کې حکومتي سرتیرو له هوایي ځواک څخه هم کار اخیستی چې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 150 وسلوال وژل شوي او نامعلومه شمیر نور ټپیان شوي دي. تر اوسه د دغه برید په اړه وسلوالو طالبانو رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د سولې ولسي حرکت غړیو نن په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته خپل پرلت یا تحسن پیل کړی دی. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې د برخوالو شمیر یې زرګونو ته رسیږي.
د ګډونوال شمیر مزرګونه تر رسیدي زموږ په ګډونوال کې دا ځل خويندې او معلولین ورونه هم ګډون لري. هغه معلولین او مایبین چې د روانې جګړې پر مهال د خپل بدن غړي له لاس ورکړي دي او یا هم په ځانګړي ډول پاکستاني ځواکونه او د پاکستان پالیسي لري لمسوي چې له هغوی څخه د بدن غړي واخلي.
شغلی وطن دوست وای د پاکستان د سفارت مخې ته به د دوی پرلت تر نامعلومی مودې روان وي. دغه حرکت په کابل کې د روسیه او امریکا د سفارتونو تر هغه مخکې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د دفتر مخې ته دې ته ورته اعتراض کړی وو. د سولې ولسی حرکت غړي وایي هڅه کوي په افغانستان کې د جګړې بهرني او داخلي لوري سولې او پخلاینې ته وهڅوي. نامعلومو کسانو د لوګر په مرکز پولي عالم کې د نجونو او هلکانو یوې لیسې ته اور اچولې دي. ویل سوي چې په دې لیسه کې تر زرو زیات زده کوونکو درس وایه. د لوګر د پوهنې ریاست وایي دغه پیښه تیره شپه د مرکز په 2 کیلومتري جو یک سیمه کې سوې ده. د دغه ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې وسلوال کسان ښوونځي ته تر ننوتلو وروسته ملازم تړلی بیا یې د ښوونځي ودانۍ ته اور اچولې دي. په پیښه کې د لیسې ټول لوازم تحویل خانه په لسګونه ټوکه دینی او نور کتابونه هم سوځل شوي دي. نن سهار د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدلو په پیښه کې یو کوچنی مړ شوی دی. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوږیانی تر پیښې وروسته رسنیو ته داسې وویل.
پنځمې حوزې اړون کابل اډې پل ته څیرمه د ګاز ډبو په یوه هټۍ کې نن سهار شاوخوا اووه نیمې بجې د اور لګیدنې پیښه کې یو ماشوم شهید شوی دی. یوه هټۍوال په ګډون دوه نور ټپیان شوي دي.
د والی وانیاند وایي دا اور وژنې مامورین پر وخت سیمې ته رسیدلي او د نور مالي او ځاني زیان مخه نیولې ده. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وايي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې باید ایراني ځواکونه له سوریې څخه وتلو ته وهڅوي. نتنیاهو پرون ناوخته په خپل فیسبوک کې ولیکل، دغه پیغام یې په کرملین کې د کتنې پر مهال پوتین ته ورساوه. د ده په وینا په هغه کتنه کې دوی په سوریه کې د رواني کورنۍ جګړې او د سوریې د ولسمشر بشار اسد د حکومت په ملاتړ کې د ایران پر رول هم بحث وکړ. نتنیاهو او پوتین وړمه ورځ په داسې حال کې سره وکتل چې په سبا یې، یعنی پرون، پوتین د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي له لورې سلاکار علي اکبر ولایتي سره وکتل. پوتین له روسیې سره د تهران ستراتیژیکې اړیکې وستایلې. د سوریې په جګړه کې له عالي رتبه اسرائیلي او ایراني چارواکو سره د روسیې د ولسمشر پوتین کتنه په سوریه او په مجموع کې په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د ده د منځګړیتوب هڅې په ډاګه کوي. او په روسیا کې د 2013 کال د نړیوال جام د منځلوبه په دویمه مسابقه کې تیره شپه کرویشیا 2-1 په وړاندې انګلستان ته ماتې ورکړه. دا اول وار دی چې کرویشیا پایلوبې ته وځي او په پایلوبه کې به د راتلونکي یک شنبې په ورځ له فرانسې سره مخامخ سي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیونه واوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. بروکسل نن د ناټو د مشرانو د دویمې ورځې د غونډې کوربه دی او ټاکل شوی ده چې نن به د ناټو د مشرانو د غونډې بحثونه تر ډیره په افغانستان متمرکز وي. افغان ولسمشر هم په بروکسل کې دی. دا په دې اړه به هم ریپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د سولې ولسي غورځنګ نن د پاکستان په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته اعتراض پیلوي او هلته پرلت وهي. ټاکل شوې ده چې په ګڼ شمېر اعتراض کوونکي به په دغه پرلت کې برخه ولري. زموږ همکار په سیمه کې دی، له هغه به معلومات واخلو. په تیرو دوو ورځو کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د سیمي فاینل لوبې ترسره شوې چې فرانسې او بلجیم د مسابقې څخه فرانسه او د انګلستان او کروشیا د لوبو څخه کروشیا ټیمونه فاینل ته ووتل. په دې اړه به تازه حال درته وړاندې کوو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. دوستانو لکه مخکې مو چې وویل، نن د ناټو د دویمې ورځې غونډه په بروکسل کې روانه ده او تر ډیره یې بحثونه، نننی بحثونه البته په افغانستان متمرکز دي. افغان ولسمشر د یو هیئت په مشرۍ په بروکسل کې دی او په دې غونډه کې برخه لري. زموږ خبریال احمد شیبر، بلکې زموږ همکار احمد شیبر هم په بروکسل کې دی او دا غونډه له نږدې څاري. شیبر صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، له تاسو به واورو چې د نننۍ غونډې نه څه توقعات کیدلی شي او په کومو مسلو به بحثونه یې په ځانګړې توګه د افغانستان په تړاو؟
ان صاحب مننه. لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه، نن تر ډېره د افغانستان په اړه خبرې کې چې په دې غونډه کې وار له مخه تیره شپه په ناټو یوه اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې وویل چې له 2000 تر 2024 کلونو پورې به له افغان ځواکونو سره ناټو او د ناټو متحدان خپلو مرستو ته ادامه ورکوي او دا خبره تایید شوې ده. لیکن دوی نورې خبرې دي چې نن ورځ په سر بحث لاندې وي. یوه د افغانستان د سولې مسله ده چې ټاکل شوې ده د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ناټو له مشرانو سره پر هغه وړاندیز باندې خبرې وکړي او بحث وکړي چې د طالبانو ته کړی دی. او د دې ترڅنګ یو شمېر نور هیوادونه به له افغانستان سره د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د پوځیانو شمېر زیات کړي. په دې ترڅ کې پرون د برېټانیا صدر اعظم تریزا می اعلان وکړ چې 440 نور سرتیري به افغانستان ته واستوي. د اوکراین مقامات هم ویلي دي چې 400 سرتیري افغانستان ته استوي. ځینې نور هیوادونه به هم نن معلومه شي چې څومره نور سرتیري افغانستان ته لیږي. لیکن په ورته وخت کې د نورو ځواکونو د استولو په برخه کې ورلمه خدش ویل کېدل چې جرمني ممکن افغانستان نور سرتیري واستوي. خو پرون چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ناټو له سرمنشي سره خبرې درلودې او د ناټو په دفاعي لګښت باندې انتقادونه کول، په ځانګړي توګه په فرانسې او جرمني باندې، تر هغه وروسته جرمني هم یو ډول عکس العمل ښکاره کړ او د جرمني صدر اعظم وویل چې په افغانستان کې له امریکا سره مرسته کوي، د امریکا د ګټو دفاع کوي. نو دغه ناندری شاید د جرمني په پریکړه باندې تاثیر وکړي، خو ځینې نور هیوادونه هم دې ته لیواله دي، ځکه چې راپورونه داسې وایي چې د افغانستان په قضیه کې د ناټو غړي هیوادونه، 9 غړي هیوادونه او متحدان هم نظر دي، خو په خپل منځ کې ځینې اختلافات لري. انسد
ډیر زیاته مننه شیبر صاحب. دارته وای چې دغه د افغانستان سره د مرستو د زیاتیدلو په اړه که څه هم تاسو ورته اشاره وکړه، د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل په اړه کاوریدونکو ته معلومات ورکوي، یو څه چې تر اوسه پورې خو ناټو تر یو حده پورې د یو کال پورې که تاسو هماغه په دقیق ورته ووایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو تمویل پر غاړه درلود، تمدید څومره دی، تر کوم وخته پورې به دوام کوي؟
په تیره شپه چې کومه بیانیه دوی خپره کړه، په دې بیان کې راغلی دی چې له 2000 تر 2040 کلونو پورې به ناټو او متحدان د افغان ځواکونو لګښت په غاړه واخلي او مرستو ته به ادامه ورکړي. لیکن د دې مرستو جزئیات تر اوسه پورې نه دي په ډاګه شوي، یوازې د روان کال 2013 کال جزئیات روښانه شوي دي. تقریبا 4 ډالر مرسته د امریکا ده، او نږدې 2 ډالر هم د ناټو د نورو غړو هیوادو او د ناټو د متحدانو لخوا د چلافان ځواکونو سره یې کوي. غالبا نن به د ورځې په ترڅ کې دغه مقدار هم معلوم شي چې دوی له افغان ځواکونو سره څومره مرستې کوي.
ډیر زیاته مننه کوم شیبر صاحب. دوستانو، احمد شیبر چې په بروکسل کې د ناټو د مشرانو غونډه له نږدې څاري او له بروکسل نه اوس دلته په ژوندۍ بڼه موږ ته حال راکوه. نن د ناټو د مشرانو غونډه تر ډیره پر افغانستان متمرکزه ده. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 خپرېږي او د ماښام تر 2 پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 نه د ماښام تر 2 پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM په 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. لکه مخکې مو چې ویل، نن په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د سولې فعالان پر لټوي، دا به څومره اغیز ولري؟ یو شمیر افغان کارپوهان او د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته پرلتوهل ډېرې اغیز لري او خلکو ته مهم پیغام رسوي. له دې ډلې ډاکټر کبیر رنجبر وایي چې له دې سره به په ملي او نړیواله سطح پر پاکستان فشارونه لا زیات شي. نسیم شفق په دې اړه له ښاغلي رنجبر سره مرکه کړې او په سر کې د دې پرلت د اعتراض د اغیزو په اړه پوښتلی دی.
لاریون دین له اهمیت ډک یو لاریونو کې دې کینره چې هغه پایله چې موږ ته تمه لرو هغه به ونه لري. دې لپاره چې تر دې چې پاکستان خپل سیاست ته تغییر ورنه کړي، د افغانستان په حق له دې کې نړیواله ټولنه پاتې راځي او د دې سولې لاریون هم کوم څه نشي کولای، مګر دا چې عامه ذهنیت باندې مثبت تاثیر ورېدی په دې کې هیڅ شک نشته. او موږ ته ډېر زیاته مهمه ده او ډېر اهمیت لري چې په مجموع کې خلک یو موټی شي د دغه ناورین په مقابل کې چې علتونه معلوم دي. اوس
رنجبر صاحب، تاسو ویل چې دا په عامه ذهنیت باندې تاثیر لري، آیا د پاکستان د سفارت مخې ته دغه سي پرلت او اعتراض دا به وکولی شي یو ډول د پاکستان عامو خلکو ته دا انګیزه ورکړي چې ګوندې د پاکستان حکومت په تیره د پاکستان پوځیان د افغانستان په لانجه کې او په جنجال کې ښکیل دي او اصلي غاړه پاکستان ده؟
په صحیح ډول باندې په دې مطمئن نه دا په منطقي باندې تاثیر کوي، په نړۍ باندې تاثیر کوي. مخصوصا هلته هم تاسو عملا موږ د دې شاهد یاستو چې انتحاري حملات وسل پر ګوندونو باندې چوغي سمه موضوع ګیری لري د افغانستان د صلح او جنگ په اړه. دا دې خوندوی دی چې خپل انتحاري حملات هم چې کیږي پر لوی ګوندونو باندې چې حکومت په لاس کې دی او هر ورځ غونډې کوي هلته هیڅ نوع انتحاري حملات نه کیږي. مګر هغه ګوندونه چې هغوی غواړي چې سوله او امنیت هلته ټینګ راشي هلته انتحاري عملات کیږي. نو دغه لاریون دي موږ هم هلمندیانو زیاتی لرمه چې هغه مثبت اغیزه ډیورند کرښې اخوا هم په ګډو فرګنو باندې واردوي او هغوی هم دې ته تشویقوي یو موټی شي او خپل غږ ټیټ کړي. عملا هم دوی دا کار کړی د پښتونخوا هغه لوی غورځنګ چې هلته اوس سر جي کړی دی، د هغوی یو له شعارونو نه همدا دی چې افغانستان کې هغوی کراري غواړي او غواړي چې حکومت د پاکستان
بالی. او ډاکټر صاحب رنجبر، د دې ترڅنګ تاسو یو څه اشاره درلوده د منطقې په سطحه په نړیواله سطحه هم داسې یو فکر رامنځته کوي چې پر پاکستان باید فشارونه ځکه زیات سي ځکه چې د افغانستان د کشالې او د مشکل او په افغانستان کې د جنگ د ګرم ساتلو یو علت هم د پاکستان دی.
یقینا اوس تقریبا یو اجماع مې سراغلی دی چې هیڅ وخت دغه شی هغه عامه نیتونه د نړۍ هم یو موټی نو لکه اوس یو موټی سوي دي. دغه حمیزه لکه موږ تازه وساتو د غورځنګ د پاکستان په حکومت فشار به ډیر سي او مثبت تاثیرات به هم یقینا د نړیوال سطح کې مثبت دي.
دوستانو، هم دا اوس په کابل کې د سولې په سلګونو فعالانو د پاکستان د سفارت مخې ته د اعتراض په توګه د پرلت وهل پیل کړی دی. هلته زموږ خبریال هم شته دی او موږ به په څو راتلونکو دقیقو کې ورسره په تماس کې شو او تاسو ته به تازه حال وړاندې کړو. تاسو د دې پرلت د اغیزو په اړه د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي کبیر رنجبر مرکه واورېده. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
ولسمشر محمد اشرف غنی بلجیم ته د سفر پترس کې تیر ورځ د آذربایجان له جمهور رئیس سره د تیلو د وارداتو او د قانونو د کیندلو په برخه کې د همکاریو په پراختیا خبرې وکړې. ښاغلی غنی له الهام علیوف نه وغوښتل چې دغه هیواد پانګوال په افغانستان کې د قانون نو د تیلو د څاګانو د کیندلو په برخه کې پانګونې ته وهڅوي. د جمهوري ریاست نه په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو یو پلاوی دی د آذربایجان نه د تیلو د واردولو او په افغانستان کې د تیلو ظرفیت د معلومولو لپاره ګډې ناستې ترسره او په دې برخه کې عملي پلان ترتیب کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې له آذربایجان سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې د غوړېدو په لور دي. دا وخت آذربایجان ته د افغانستان د صادراتو ډېره برخه قیمتي ډبرې جوړوي، خو لاغه هیواد نه خوراکي مواد، ډیزل او تیل افغانستان ته واردېږي. د فراه د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د نامنیو او د برېښنا د ستونزو له امله په دغه ولایت کې سوداګریزې چارې ټکنې شوې دي. د دغې خونې رئیس اسکر نورزین نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادو ستونزو له امله د فراه ډېرو سوداګرو خپله پانګه نورو سیمو ته لېږدولې ده. دی وایي چې که حکومت د فراه امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه کړي، دا ولایت به له اقتصادي پرمختګه پاتې او خلک به یې له بېکارۍ او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان شي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي اوړو یوه بوجۍ 2,280 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1,500 افغانۍ، د وریجو یوه 3 منۍ بوجۍ 2,200 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1,150 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 450 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې بیه بدلېږي: یو ډالر 2.50 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 4.75 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 1.5 پوله، زر ایراني تومانه 9 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1540 افغانۍ.
دوستانو، خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واورېدل. یوسف خان صدران درته وړاندې کړل اقتصادي خبرونه. و په کابل کې د پاکستان د سفارت په وړاندې د سولې د فعالانو پرلت ته به ورځو، خو تر هغې مخکې یوه نړیواله مسله راخلو. د برتانیا صدر اعظم تریزا می د امریکا او روسیې ولسمشرانو له راتلونکي لیدنې هرکلی کړی. هغې پرون شپه د ناټو د مشرانو لپاره په یوه ماښامنۍ کې دا مسایل یاد کړي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د جولای په 14 د فنلینډ په مرکز هلسنګی کې وګوري. سوی ولا ستانګزي دا موضوع تعقیب کړی ده، هم دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. ستانګزي صاحب، د برتانیې او روسیې ترمنځ خو په دې وروستیو کې کړکېچ ډېر پراخ شوی دی، اوس ولې د برتانیې صدر اعظم د امریکې او روسیې د ولسمشرانو د لیدنې هرکلی کوي؟
دا سمه ده چې د برتانیې او روسیې اړیکې وروسته له هغه چې په مارچ میاشت کې د برتانیې په سالزبری ښار کې په نوویچوک زهرجنو موادو د یو پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او لور یې یولیا مسموم شول، کړکېچنې شوې. خو د برتانیې صدر اعظم تریزا می ویلي خبرې اترې یوازینۍ لار ده چې د شخړو خطر پرې اداره کېدلی شي. د هغې منظور کلتور لده و خبراتورو د امریکا و روسیه ترمنس د راتلونکو اړیکو او تماسونو په اړه دي. په دې ترتیب تریزا می د روسیه له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د جولای 14 لیدنې په اړه یو هیله بهونکې ارزونه وړاندې کړې ده. ولادیمیر پوتین او ډانلډ ترامپ د جولای 14 د فنلند په مرکز هلسنکی کې سره ګوري. لکه څنګه چې مې مخکې وویل، په بریتانیا کې یو پخوانی روسی جاسوس او دغه د لور مسمومیدو د بریتانیا او روسیې اړیکې ډېرې کړکېچنې کړې او ان په دې خاطر د روسیې لسګونه ډیپلوماتان د بریتانیا او د هغې د متحدینو لخوا وویستل شول او روسیې هم په متقابل ځواب ورک، خو بیا هم بریتانیا له مسکو سره د اړیکو د ساتلو په باب په احتیاطي توګه باندې له دغه هڅو ملاتړ کړی دی.
د برتانیا صدر اعظم تھریزا می څه ویلي چې کل روسیې سره ډایالوګ کار ورن کړی دوی بس کوي؟
تریزا می ویلي، لومړی خو چې موږ له روسیې سره اړیکې نیسو باید له واحد او قوي دریځ وي د یوې روښانه راتلونکي په هیله، خو په دې اړه هم د دې خبره قاطع او بې تغییر یو چې روسیه په کومو مسایلو کې خپل رویه بدله کړي. د برتانیا صدر اعظم اغلی می ویلي که روسیه وغواړي زموږ د ګټو او ارزښتونو د کمزوري کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي، موږ یې په وړاندې په کلکه درېږو. می چې د ناټو په سرمشریزه کې حضور لري، په داسې حال کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي لیدنې په اړه خوشبیني ښودلې چې د ناټو د سرمشریزي لومړی ورځ د امریکا او د ناټو د نورو غړو هیوادونو ترمنس، خصوصا د جرمني د تورونو پر د بدلولو تیره شوله. امریکا وایي چې ناټو او غړي هیوادونه د ناټو د دفاعي لګښتونو په برخه کې خپل ونډه سم نه ترسره کوي او په دې خاطر له دغو هیوادونو ګیلمنه ده او سخت انتقادونه پرې کوي. په ځواب کې ناټو او غړي هیوادونه هم وایي چې باید امریکا خپل اصلي ملګري وپیژني چې منظورې د ناټو اصلي غړي هیوادونه دي. خو له دې سره هم د امریکا ولسمشر ټینګار کوي چې د ناټو غړي هیوادونه باید له 2% نه 4% ته ورسوي د ناټو په لګښتونو په برخه کې خپل ونډه. که څه هم چې دغه اختلافونه لانجې د ناټو د غړي هیوادونو ترمنځ دي، خو بیا هم دوی د روسیې په وړاندې په یو خلو ولاړ دي. د ناټو په سرمشریزه کې پرون د روسیې په اړه باندې یو بیان خپور شو. په دې بیان کې د روسیې اعمالو باندې انتقادونه شوي دي. د ناټو سرمنشي یان ستلتنبرګ ویلي دي چې موږ ټول متحد یو، په ګډه باندې به د جګړې په منصفانه ویش کې سره برخه اخلو. د داراس ویلي دي چې کچیرته روسیه وغواړي د کریمیا په څیر باندې د ناټو د کوم غړي هیواد په وړاندې عمل وکړي، نو ناټو به دې کار ته اجازه ورنکړي. د ویلي دي چې کریمیا په 2013 کال کې د روسیې لخوا له خپلې خاولې سره الحاق شو، په دې خاطر هم د ناټو جنجالونه ورسره زیات شول.
ډیر زیات مننه دوستانو صفی الله ستانکزی او چې تاسو ترې د برتانیا د صدر اعظم تھریزا می د هغه څرګندونو جزئیات واوریدل چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو د راتلونکي لیدنې هرکلی کړی دی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال ته ورځو. محمد حدیث پردیس دا مهال د پاکستان د سفارت په وړاندې د سولې د فعالانو پرلت څاري. پردیس صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د پرلت په اړه راته ووایا. دغه د تا له ټلیفون نه خو د اعتراض غږونه راځي، دا د مظاهرې په شکل باندې دا خلک راغلي دي او که څنګه؟
بله، نن د هلمند د سولې ولسی حرکت دوی په کابل کې د روسي سفارت مخه تخپل اعتراض پای ته ورسو او غواړي چې خپل دغه اعتراض په کابل کې د پاکستان سفارت مخه ته دی ته دوام ورکړي. دوی تقریبا چې خپل دوی سره یو تعداد کابل قاریان هم یو ځای شوي دي او همداراز یو تعداد معلولین دوی لزان سره شعارونه هم لیږدوي او همداراز دا شعار چې پخوا هم دوی لرو درلوده چې جنگ دی چې ژوند مو بدرنګ دی، او د دې تر څنګ د پاکستان په ادرس باندې بعض شعارونه لزان سره لیږدوي چې د پاکستان په ولس په خطاب کې دوی وایي چې د پاکستان ولس باید نور په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې خپل مهم رول ولوبوي. نو دوی غواړي چې د پاکستان سفارت مخې ته خپل اعتراض تر نامعلوم مودې پورې دوام تور کې. ان صاحب، له یو تن معلوم سره به لنډې خبرې وکړو. مهرباني وکړئ،
موږ راغلي وو روغله چې دلته وروګه موږ د سولې لپاره راغلي وو، سولې کاروان لپاره. هلته غواړي چې سوله راشي په خپلو تن کې د پاکستان او ایران او روغله نور مملکتونه غواړو روغله چې موږ په وطن کې سوله راولي او موږ د سولې نه خلاص شو.
بله، آن صاحب نو دوی سره معلولین هم یو ځای شوی دي.
تعداد څومره دی؟ تعداد دغلته د راټول شو خلکو تعداد څومره دی؟
بله آن صاحب تعداد سلګونه کسانو ته رسېږي چې دلته کوم کسان چې اوس له دوی سره روان دي نو شاوخوا 1500 کسان چې په دې کې په خپل هم دغه حرکت غړي هم دي معلولین هم دي همداراز ځینې چارواکي هم شته دي چې له هغې ډلې د ځوانانو چارو مهین هغه هم له دوی سره یو ځای شوی او شعار لیږدوي.
ډېره زیاته مننه کوو کور مو ودان. موږ به په روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. دوستان محمد حدیث پردي سوچي په کابل کې د هغه اعتراض او پرلت حال راکوو چې د سولې یو شمیر فعالان پکې راټول شوي دي او د پاکستان د سفارت مخې ته تر نامعلومې مودې پورې پرلت غځول غواړي. دا د ازادۍ راډیو ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
د لوبو له میدانه
په تیرو دوو ورځو کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د سیمی فاینل لوبې ترسره شوې چې د فرانسې او بلجیم د مسابقې څخه فرانسا او د انګلستان او کروشیا د لوبو څخه د کروشیا ټیمونه فاینل ته ووتل. د بلجیم ټیم په دې لوبو کې ماتې نه وه خوړلې او تر فرانسې د وهل شو ګولونو شمیر هم زیات و. دا چې ولې دغه ټیم لوبه بایلله دا به زما همکار تایر روشان راته وایي. روشان صاحب، دا چې د بلجیم د ټیم ګولونه هم زیات و او لوبې هم نه وې بایللې، نو بیا ولې فرانسې ته مات شو؟
ان صاحب تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. شته هم تاسو خبره چې بلجیم تر اوسه پورې په دغه نړیوال جام په لوبو کې هیڅ ماته نه و خوړلې. یعنې دا اولین ځل و چې دوی د فرانسې په وړاندې مسابقه بایلوله. البته دلته یو خبره د یادول وړ ده چې دواړه ټیمونه فرانسه او بلجیم دواړه ځوان ټیمونه دي، یعنی چې ځوان لوبغاړي په کې لوبې کوي او دواړه ټیمونه ډېر تکړه لوبغاړي لري. مثلا کرا واخلو چې په بلجیم کې هزار د لوکاکو دبرونه دا هغه کسان و چې یعنی ډیرو خلکو دا ویل چې امکان زیات لري چې دا ټیم به اته فاینل ته ووځي. خو خرابې په دې کې سواله یا په اصلاح د دوی د بدې طالع په حساب چې دوی ډېره دفاعي بازي کول. دفاعي بازي هم ډېره نه خو یعنی اصلا دغسې د فرانسې سره د دوی بازي داسې سواله چې فرانسې پر دوی باندې زیات فشار راوړي. دوی ته مجبوره کړل چې دفاع وکړي او د فرانسې ډېر تکړه لوبغاړي چې هلته هم بد موږ یاد کړو چې امباپو، امتیتی، ګریزمان او پوګبا د هغه کسان دي چې یعنی په نړیواله سطح کې په نړیواله کچه کې ډېر دوی نوم لري. نو خبره په دې کې وه چې د فرانسې یو لوبغاړي په نامه د امتیتی په یو شپېته یو 15 دقیقه کې وباشه ګول وه او بیا نو فرانسې خپله دفاع قوي کړه، دفاع څنګه کړل او په دې ډول سره بلجیم ونه کړ چې دوی ته دغه یعنی ګول ورک.
دا راته وایي چې د فاینل لوبې په کوم ورځو وشي او د کوم لوبډلو ترمنځ به وي؟
بل ان صاحب، د فاینل لوبې خو نو لکه مخکې چې ویل فرانسه او بلجیم په د لوبو په پیل کې فرانسه راووتله او د کوریشا او انګلستان د لوبو په نتیجه کې چې پرون وسوله او په دې لوبو کې کوریشا چې دا هم یو د انګلیسي په ارتباط باندې یو سرپرایز یو ډېر جالبه و چې کوریشا د لوبه یوړه. اصلا خو یعنی اکثر خلکو به دا ویل چې انګلستان یعنی قوي ټیم دی او انګلستان به دا لوبه یوسي. نو کوریشا راووتله فاینل ته او البته دلته باید یو خبر بل هم وکړو چې انګلستان هم اول ګول دی وه تریپیر په 15 دقیقه کې ګول وه، خو بیا هم انګلستان متاسفانه چې دوی یو قسم په اصطلاح دغه سوله دوی نور نو دا فکر کاوه چې موږ دا لوبه وړو. پاره دغه کې فوټبال کې استلاسه چې وای ک ته ضربه و نه وای نو بیا ضربه خوري یا کجې واری و نه کینو واری در باندې کیږي. نو انګلستان نور کڅوم چانسونه ډېر درلوده، ما دوی د خپل چانسو څخه دوی ګټه و نه اخیستله. نو ځکه کوریشا یوړه. نو ان سب ستاسو د پښتنې په جواب کې باید وایم چې سبا چې او بخشي سبانه د شنبه په ورځ به د درې مقام د پاره لوبه د بلجیم او انګلستان ترمنځ وي او د فاینل لوبه به د فرانسې او د کرویشا ترمنځ د یک شنبه په ورځ.
ډیره زیاته مننه دوستانو. تایر روشان و چې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو تازه حال را سره شریک کړ. مننه ترې کوو.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دوستانو وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
وسلوالو طالبانو د کندوز ولایت د شتیارچی ولسوالۍ په ځینو برخو کې حمله پیل کړې دي. په زابل ولایت کې پر یو کور د هوان مرمۍ لګېدلې چې په نتیجه کې دوه کوچنیان وژل سوي او یوه ښځه او دوه نور کوچنیان ټپیان سوي دي. د پکتیا ولایت چارواکي وای احمد آباد ولسوالۍ اړوند د مچلغو په سیمه کې 150 وسلوال طالبان او 4 پولیس وژل سوي دي. د سولې ولسي حرکت غړیو نن په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته خپل پرلت پیل کړی دی. نامعلومه کسانو د لوګر په مرکز پولی عالم کې د نجونو او هلکانو یوې لیسې ته اور اچولی دی. نن سهار د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګېدو په پیښه کې یو کوچنی مړ شوی دی. د جرمني وزیر چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې سخت دریځ لري وروسته له هغه تر فشار لاندې سوی چې یو رد سوي افغان پناه غوښتونکي وروسته له هغه ځان وواژه چې افغانستان ته په زور ستون کړای سو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې باید ایراني ځواکونه له سوریې څخه وتلو ته وهڅوي. او د روسیه کې د 2013 کال د نړیوال جام د منځلوبو په دویمه مسابقه کې تیره شپه کرویشیا 2-1 په وړاندې انګلستان ته ماتې ورکړه.
دوستانو د سیمې او افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مولا ملالۍ بشیر نه واوریدل. مننه ترې کوو. وړاندې په خپرونه کې یو کلی زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي. ورپسې له یاده مباسي چې یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع ژوندی بحث لري. یو کلی زر غږونه.
یو کلی زر غاگونا.
خا گل پری تور خطا کی گما خوب احتیاطی دی کری دا چه پداسی وقت که دی لچنی و برا وڑی.
داکتر صاحب استا خبر اسامه دا خوب کور که و بنوی بیا منگای هم درون نو.
گورا خبر دا چه ستا دولاد دا پیدا که دو وقت دی. اغا متل دی وای میگی تا پچام پی چومشی تا مخ کیو ویل چې په خامه خویده.
هو په سترګو می تیار شو په خامه خویده. منګای نو لسره ولوید خو زه ورته چې نه په غاړه کیناستم. هو چا نه لیدم.
خو تا ته خو مونږ مخ کیم ویلی وو چې د امیدوارۍ په وخت کې به هم ښه خواړه خورې او هم به ځان سره احتیاط کوي.
همداسې مې کول. ډاکټر صاحبې د ماشومانو پلار مې د خدای خوشحاله لري میوې او د خوراک ښه شیان یې راته راوړل. همیشه به یې راته ویل چې درانه کارونه به نه کوې.
ښه ښه نو بختوره یې چې خاوند یې دومره ښه پوهیږي. په کلي کې خو ځینې سړي خپلې مېرمنې خویندې او لوڼې روغتون او ډاکټر ته هم نه پرېږدي.
ته ښه وایې. په اول کې زما خاوند هم همداسې و. زه یې کلینیک ته نه پرېښودم. خو بیا تاسو او نورو پوه خلکو ورته وویل چې ډاکټر ته د ناروغو مېرمنو نه بیول ظلم دی. آن په جومات کې ملا صاحب هم د ښځو حقونه ورته ښودلي وو.
خدای دې وکړي چې ټول خلک د ښځو ماشومان او د کورنۍ د هر غړي په حق وپوهېږي.
آمین. په خوله دې برکت شه چې داسې خوږې خبرې کوې. اوس ما ته هم داسې خوږه خبره وکړه چې خدای مکه اولاد ته خو به مې څه ضرر نه وي رسېدلی.
اولاد نه اولادونه وایه.
اولادونه؟
هو نام خدای دې وي ستا دوه اولادونه دي. شکر دې دواړه ښه دي.
الله شکر خدایه.
خو اوس دا ووایه چې څوک در سره راغلي که نه؟
خاوند مې د باندې په دهلیز کې ناست دی. غریب به ډېر ورخطا هم وي.
ښه ورشه ورته ووایه چې ته بستر کېږي. څو خپلوانه دې را وغواړي چې ستا په عوض یو خدمت وکړي.
ملیحې هماغه متن خو په کمپیوټر کې راواړوه.
دا دی هماغه متن مې پکې راواړولی دی.
زر شه هغه دا د کړکۍ له ښیښې ښکاري په خپله هم راغله.
سبا ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اته به جانې اول دلته راشه، زما په کمپیوټر کې یو متن دی. مامور صاحب فاروق او مامور صاحب زمان سم په ونه پوهېدل.
چې دی ونه پوهېدل نو زه به څه پرې وپوهېږم؟ دا په کومه ژبه لیکل شوی دی؟
په ژبه پسې مه ګرځه، مقصد ته یې ولوله چې څومره دې سر پرې خلاصېږي. دا دی، زه دې متن یوه یوه برخه په کمپیوټر کې راړوم.
ښه، نو ته صبر چې زه په دې څوکۍ کې درته کښېنم.
مالی هې، ته ترې را دی خواشه.
دا دی، ځای مې ورته پرېښود.
ښه نو، زه به په زړه کې بسم الله ورته تېره کړم، هسې نه چې زم پکې پاتې راشم.
طیبې، که تم پاتې راغلې باید دې چې بیا خو ناغه ورکې.
مامور صاحب فاروق خدای مهربانه دی، ګوندې پاتې را نشم. دا دی متن یوه برخه ده، د معاونیت څوکۍ دی، مبارکه وي آغلې. وي دا خو د چا نوم نه دی راغلی، د جملې په خبري برخه کې ایله ټکی ټکی لیکل شوی دی.
کوکه کوکه، چې په ټکی ټکی پسې نوم هم پیدا کې.
ته صبر چې زه له سره ولولم. د معاونیت څوکۍ دی، مبارکه وي آغلې طیبی ته.
مبارک.
مننه، کور ودان، ستاسو پیرزوینه وه. ومونه ویل چې تاسو ته چا وویل؟
شوبې ته مکتوب راغلی و.
بیا هم ډېره مننه، خو ګورئ ستاسو همکاري به راسره وي.
دې ته زړه مه خوره، موږ به ټول همکاري درسره کوو. وایم مبارک دې شه، موږ په تا باندې ویاړو.
په عزت اوسئ، تاسو وایئ چې امتحان ته مو وهڅولم.
مبارک طیبې، ما خو لا مخکې هم ویلي وو چې له تا هیڅوک نشي ګټلی.
حاجرې ترورې، که لیکل شوې جملې مو لیکلي وي نو تخته به پاکه کړم.
سمه ده معلم صاحب زینب، لا مو وخته لیکلي دي.
ښه ګرانو شاګردانو، د نن ورځې درس د چا زده شو؟ لاسونه پورته کوي. آفرین، نه هم خدای، دا خو ټولو لاسونه پورته کړي دي. او خدیجی.
ها معلم صاحب، څه دې ویل؟
دا مې ویل چې تا ولې لاس نه دی پورته کړی؟
نن مې سبق نه دی زده شوی.
دا څه وایې؟ ته خو نام خدای ډېره تکړه وي.
معلم صاحبې، نن لکه چې خدیجه ناروغه ده، غریب سر په میز ایښی و او تختې ته یې هم نه کتل.
خدیجې، خیریت خو به وي؟
خیریت دی، څه ووایم، کور راته سور تنور ګرځېدلی.
وی ولې؟
بس نو، یو مو غریبي ده، بله دا چې میړه مې په بازار کې ترکاري خرڅوي، چې په خبره یې خرڅه نه کړي بیا ما ته په غوسه وي.
په کور کې بد وضعیت کول نه د اسلام طریقه ده او نه هم د انسانیت.
معلم صاحب، ګل خبره دې وکړه، چې په کور کې لانجې او غوسې وي ژوند ډېر تریخ وي.
همداسې ده، باید دا چې د غریبۍ د لرې کولو او ښه ژوند لپاره د کورنۍ ټول غړي په یوه زړه کار وکړي، له غوسې دې سم نه جوړېږي.
زه مې خپل خاوند ته د صنف خبرې کوم، خو د هغه په زړه نه لګېږي. پرون مې یو بله خبره زړه کې راغله، ما وویل تانه به یې پوښتنه وکړم.
کومه خبره؟
داسې ده چې زما د خاوند ځمکه کمه ده، زموږ ګزاره نه پې کېږي. ما ویل که ماته مې خپل حق په لاس راشي، یو د ګټې وټې حلال کاروبار به پې پیل کړم.
تا د خپل حق خبره وکړه، د څه شي حق یادوي؟
تا موږ ته په درس کې ویلي وو چې لوڼې د پلار په جایداد او شتو کې د میراث حق لري.
په دې خو هېڅ شک نشته، دا خو الله تعالی ورکړی ده.
خدیجې، تا ته خپل ورونه د پلار په جایداد او شتو کې حق نه دی درکړی؟
نه، کله یې راکړی دی؟ ورونه مې د پلار د مرګ وروسته ټوله ځمکه وویشله. ما ته یې غږ هم نه دی کړی چې ګوندې زم د دوی خور یم او حق ورسره لرم.
خدیجې، ورونه د دین خلاف کار کړی ده.
هو، اول ما هم غږ نه کوو چې ګوندې د دوی بره باندې زړه وسوځي او خپل حق به راکړي. چې دوی غوږونه پې کنډ کړل، اوس نه مجبوره یم چې زه خپل حق ترې وغواړم.
موسا ګله، چې کلینیک ته دې راوستم، نو ته ته ګورې د خدای داد مېرمنې ته مې ورولم چې څنګه ده.
سنم ګلیا دې، ته لږ صبر وکړه، ته وایه په یو ټک شولې نه سپینېږي.
زه اول به دې کلینیک کې ځان بلد کوم، بیا به دې ناروغې ته ورولم.
نو څه لوی ښار خو نه دی چې ځان بلدوي، وړوکی کلینیک دی، زر شه له چا نه پوښتنه
وکړه. هغه دی پیدا سو.
ولې څوک پیدا سو؟
خدای دا بیا د اومه دی، اوس دې سر خلاص سو.
خو زر شه غږ پې وکړه، هسې نه چې د باندې ووځي.
ته دې لږ زویږی، خپل کار ته پرېږده، بیړه ښه نه وي ته وایې. ښه
څه لیونۍ یې، زما خو دې زړه خولې ته راوس.
ادې لیونۍ نه یم، هوښیار بنی آدم یم ته وایې. ښه نه ګورې په ټلیفون کې خبرې کوي. دا دې اوس به ورغږ.
ګوره چې په زوره غږ ورباندې ونه کې، کلینیک دی، ورو غږ دې ما اوري.
په سترګو دادی ورو به غږ کوم. خدای دا د فضله ښه ده.
خدایا توبه،
دا غږ به د چا و؟ زړه دې بدمشه، دا خو به زما د خوږ ملګري موسی ګل نه یې.
ولکه
ته غلی شه. خدای دا د زویه موسی ګل غږ در باندې وکړه، ته لږ دې خوا راشه، د ګلپري پوښتنې ته راغلی یم.
دا دی دا راغلم. سلام ګلې ترورې، زړه دې بدمشه، خدای دې جنتی که، چې زما د مېرمنې پوښتنې ته راغلې.
خدای داد ګلیا، وایم خدای دې له غمجنې ورځې وساته، خدای دې ارمانونه پوره که.
آمین. زړه دې بدمشه له تا سره.
آمین.
ښه زویا، دا ووایه چې ګلپري څنګه ده؟
ښه ده، بده نه ده، خو ډاکټر یې ورته ویلي چې زړه دې بدمشه، خدای به دې دوه ماشومان پیدا کړي.
خدایا شکر، په خوله دې برکت سه زویا.
نو مام زرپری دوی ته زنګ ووه چې راشي زما د مېرمنې خدمت وکړي.
وای زویا، هغوی ته عجب نشته، دا دی د ګلپري خدمت ته زه راغلی یم.
نه دې، خو ته به وي، هغه به وي.
ته غلی شه، زړه دې بدمشه دعا کوه چې خدای مې کورودان او ماشومان ژوندي پاتې کړي، که نه خدای داد به څه خاورې په سر بادوي.
بلې درنو اوردونکو، د یو کلی زرغګونو ډرامې 250مې برخې ته او غوږواس وړاندې د همدې ډرامې اړوند په موضوع بحث مو زه یوسف زدران او تخنیکی همکار رامین کاکړ هر کلی کو په ډرامه کې مو اوریدل چې ګلپری مرستې ته اړتیا لري، کلیوال موسی ګل مورې او نور دې ته چمتو دي چې د هغې سره په یو نه یو ډول مرسته وکړي او حتی وینه ورته ورکړي. روغتیا هم که موږ په خپلو سیمو کې هغسې چې لازمه ده له یو بل سره همکاري وکړو، او یا چې لیو بل سره په کومه برخه کې څه ډول راشه درشه ولرو، موږ به د څه ډول ټولنه شاهدان وو د وړاندې په بحث کې په همدې موضوع غږیږو. ستاسو درنو اوردونکو پیغامونه د همدې موضوع په اړه زموږ لپاره خورا مهم دي، چې آیا تاسو په خپلو سیمو کې یو بل سره لازمه همکاري او مرسته کوئ که نه، نور خلک ستاسو د مرستې ته په کوم نظر ګوري. په خپرونه کې را سره ګډون کولی شئ، شمیرې مو دي 0995040 او 0922 15 15. په دغه شمیرو ستاسو مخامخ اړیکې اخلو. که غواړئ د همدې موضوع په اړه غږ ثبتوونکي ماشین شمیرې ته غږ راته پرېږدئ، ستاسو پیغام ثبتېږي. شمیرې مو دي 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. په همدې موضوع د بحث لپاره دلته یو مدني فعال شیردل پاڅون هم له ځانه سره لرو چې د همدې موضوع په اړه به له ده نظر واورو. مخکې له دې چې تاسو ته درشو پاڅون صاحب، تاسو خپرونې ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشئ.
مننه. زما په سلامونو تاسو ته، استاسې درنو همکارانو ته، امدا مال چې استاسې د رادو او مینوال دي، د زړه کومې ورته ډلې
ډېر زیاته مننه. اصلا په یو گاوند کې اوسېدل له گاونډیانو سره راشه درشه په دغه باندې په اسلام کې هم خورا زیات ټینګار شوی دی، او دا موضوع ته ډېره شاید زموږ اوریدونکو ته معلومه هم وي. اما دا چې دوی عمل پرې کوي یا کېږي یا نه، یا ولې نه کې، په دې موضوع له تاسو سره بحث لرو. اصلا دا وخت دا همکاري کشته په کومه کچه ده او که نشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته پویږي چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دې باندې ډیر ټینګار کړی دی چې یو همسایا حقوق وبل همسایا څه حقوق لري. موږ درې قسم همسایګان لرو. یو همسایا دی چې د یو ګاونډي باندې یو حقوق لري چې هغه تنا کافر دی خو همسایا دی، یو حقوق الله هغه ته ورکړی دی. یو هغه همسایا دی چې دوه حقوق لري چې هغه هم مسلمان دی او هم یې ګاونډی دی. یو هغه همسایه دی چې درې حقوق الله ورکړی دی چې هغه هم همسایه دی او هم مسلمان دی او هم دی خیر دی.
او چې درې ډېر ډېر ځور پکې نه تل پټول کې دا حقوق چې یو لبل سره راشه
دا حقوق چې راکړه ورکړه په دې معنی چې خدای مې کې ته چې کم شی کور ته راوړې ته باید هغه خپل هغه همسایه سره ته باید به خبرې ولري. حتی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دې ډېر ټینګار کړی دی چې هغه شتمن کس چې کله د چ په کور کې دی ویډیږي خپل امسایا اوال ونه لري اغز ماته هم ماته نه دی. یعنی دا داس ټینګار کوي چې امسایا دومره حقوق هغه تور کړی دی چې اته د خپل کور کې کوم سودا هغه شی چروړي هغه باید امسایا ته په وخت ورسوي. ولی دلته بیا بل ځای کې روایت کړی دی چې کوم میوه یا سودا راوړي کور ته هغه باید گاونډا ونی ویني که وی ویني باید هغه دم سامیا راوړي.
هغه لپاره د راکړه ورکړې موضوع د دلته د همکاریو اړتیا ډیر وخت احساسيږي. لکه ډرامه کې هم چې اشاره ورته شی و ناروغي پیخيږي د وین اړتیا هم دارنګ د غوي سره نور پښتنه کول چې هغه اسلام کوم یو حق دی. دغه موضوعات ته نن سبا داسې خاص پاملرنه کیږي کنه دا هر څه له منځه تللي دي یا کاوشي باید څومره مهم دي.
د پوسنی شرایطو کې موږ تاسو ته پوهیږو چې دغه ډیوه بیخي مړه سوې ده. ولې هیڅ کله همسایه په بل همسایه باندې دردیږي نه، لکه څنګه چې سابقه چې الله هغه حکم کړی و دوی ته یا به دوی د همسایه په حقوق پوهیږي یا بیا به دوی به دا ځان ته خپل واجبانه نه ګڼي. ولې که موږ تاسې همسایګان ډېر وینو بالخصوص په افغانستان کې کام سایه و دنیا یاد کو زموږ لپاره هیڅ کړی دي، هیڅ کړی نه دي. نو زموږ لپاره خوندرو جوړوي، نور د سې جوړوي، زموږ بربادي لپاره راغلي دي. نو دلته د غراکړه ورکړه په دې هغه صادقانه کې ورکوي هم په صادق دوی نه دي. دی بکم هر باندې مشتره صادق هیڅ کله دغه امسایه یو دنه یا خپل مشتره امسایه مشتره دا گاونډی توپ شرحی لاز مشتره ثابت کړی.
نظر اوس تاسو ورکو په سیمه کې لوردون کو او روچ دوی اصلا د راکړې ورکړې راشه درشته په کوم نظر ګور یا دوی تر منځ د همکاري په کوم اندازې ده د ارتیا په وخت کې یو لبل سره تاسو مرسته کوي کنه اوردون کې را سره د په اړیکه کې خبرونه ته په خیر راغلی ستړي مشه ځان معرفي کړی لغه ورسته د موضوع په اړه تاسو نظر ورو.
السلام علیکم درن فیسکی جوړ خیر.
وعلیکم السلام ځان مار فکر اور کوم ځنه داډی کنی ولی
ربی الله ملک زای ما د کلکان نه مېر کې
ډیر په خیر راغله ملک زای سب خیر اوسې چې خبرونه کرا سره کوم موضوع چې غږی په اړه تاسو نظر څه دی؟ آی تاسو په سیمه کې د مخپلو هم د خلکو ترمنځ همکاري شته لازم کنه هر څوک خپل کار کوي او فقط خلاص
نه ولې نشته دا شته دا او بس ز خپل د دې ثاني شاهد مې چې تقریبا سلو روزی مخکی و ماشون پیدا شو آغا ده وینی زیرائی درلو ده تور دیرائی شخصا زخپلا وراغلم و وینمی و جوڑا و سر را نغلل و بس همکاریش تا ده و کوی دا نشاله خی کرده ثواب کرده زگه چه خدای پاک پا قرآن که ویلی دی چه انسان جون جوړل د ټول اسلام جوړل دی او د انسان جون مثال مر کول د ټول اسلام
بالکل مونږ تیرونه بالکل تاسو ته شاید دا کار کړی تیرونه مونږ د وینې په ورکولو په اهمیت غږیدلی او هغه تاسو ورېدلی وی نه تر څنګه کله چې دا ډول همکاري موجود وي نو تبند خلکو ترمنځ باید ډیره ښه فضا رامنځته شي او بل سره صمیمیت وي. ولې په افغانستان کې لا هم د خلکو ترمنځ یو ډول خصومت موجود دی یو بل ته په نظر نه ګوري بیا دا ولې؟
او تا شاید دسی دا چه دیر بیایت خبر طولیت تعلیم و دا قرآن او دا اسلام نا خبر تیاتا اوڑی شاید دیر خلق دا اسلام نا خبر او سیگی دا قرآن و دا حضرت محسد تلم دا حدیث نا خبر او سیگی دا کرگی چه سوک دا قرآن و حدیث نا خبری شاید دا کرونی کی
دیر من
دا شتا دیر خلق شتا دیر شتا دیر چه دا شکار دا بیدوین عمر کری و یو بل سرم کاری و گیزه که چه نن سبا افغانستان د دې سیالات کې د شو بلته د لاس ورته باید یو بلته لاس ورکړي ورورګلي او اتفاق باندې هر مشکل کې
ډېر مننه ملک زی صاحب ستاسو نظر خورا ښایسته او وړاندیز هم دا چې یو بلته لاس ورکو په ګډه باندې ټولو ناخوالو ته نه ووایو. ډېره مهرباني ستاسو له اړیکې نه بل اردن کې ته دا وخت وخت ورکو تاسو د خپل سیمې حال راته ووایي او د همدې موضوع په اړه ستاسو نظر ستړي مشي مهرباني.
لال محمد اخندزاده د کلاکانو.
او لال محمد ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشه دم دې موضوع پړه تاسو نظر اورو.
خیر سی مننه خو کوخان مخکې رازما ورور رضی الله مان دې کوم خبرې وړاندې کړې، یعنی دا زما استاد هم ده. مونږ ته کورکې سبق هم را کړی، په دې خو بلې خبرې نورې ځایي دي نو، او زما هم سایم ده حقیقت صفت د چاخه نه ده چې مخامخې وکړي، یعنی مونږ خپله ډېر ښکلی او ډېر ښه همسایهګانې باید سیار همسایه د همسایه د درد د غم د مصیبت د خوښۍ د هر کسی نه خبر شي.
د ښه همسایهګرۍ تعریف به تاسو څنګه کوئ؟ یعنی په کوم برخو کې یو له بل سره ښه مرسته موجود وي او په کومو کارونو یو بل باندې غرض ونه لرو؟
یعنی په هرغه کې، یعنی په هرغه کې که مالی وي، که زما د مالی وس وي د مالی به ور سره کوم، که جانی وي جانی به کوم، که بدني وي بدني به کوم.
نو لال محمد ورور، کله چې دا ډول همکاري موجوده وي، مونږ څه ډول د یوې ټولنې تمه کولی شو؟ یعنی شاید څه ډول ټولنه ولرو؟
یعنی که مونږ دا رقم په حقیقت وکولې، زه په حقیقت کې وکړم، نو انشاءالله چې افغانستان جوړ جوړ د داسې ټولنه به وي چې یو بل ته به احترام وي، عزت به وي. د نبي علیه السلام اخلاق مبارک مونږ په ځان کې راولو، عقل خو نشو راوسته، خو کم څه کم د هغه پیسې کول د صحابه وو په لار روانېدل خو نشو راوسته، خو کم څه کم هغه
مننه لال محمد ورور. خیر اوسې، تاسو په همکارۍ باندې ټینګار وکړ او دا چې یو بل ته زیان ونه رسول، دې وړاندې موږ د همدې ډرامې له لارې په تعلیم په موضوع هم غږېدلی وو چې په لویو لارو کې به بیا د تعلیم ته یا ښوونځي ته تلونکې نجونې څه ډول ازارول کېدلې، او بیا ټولنې د هغوی په وړاندې څه کولی شي چې دا موضوع اصلاح کړي، د هغو ځوانانو مخه ونیسي چې داسې کارونه کوي. نو بالکل په ټولنه کې واقعا هم څوک پوره نه دي او یو بل همکاري ته اړتیا لري. بل اوریدونکو ته هم ورزو چې ستاسو د نظر په تعقیب دوی څه وایي را سره دا وخت تاسو را سره ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړه ورور، کوم ځای نه اړیکې نیولې؟
محمد وردک هنر ته وردک لای چې وته ولې سوالې نه.
ډیر په خیر راغلی. خیر اوسې نیک محمد، مننه چې را سره موضوع په اړه ستاسو نظر اورو.
ډېر ښه. دا دولسم بجې چې شوله د ساس خبرونه په منځنۍ صفو کې کاکه شوله دلته، نو موضوع سم پوه نه شولم.
تاسو ډرامه نه ده اورېدلې؟ مونږ یو بل سره د همکاریو په اړتیا باندې غږېږو. کله چې تاسو په خپل ګاونډ کې ښه همکاري ولرئ د خپلو ګاونډیانو سره په خپله سیمه کې، نو څه ډول سیمه به ولرو، څه ډول ټولنه به ولرو، او دا اړتیا څومره اړتیا ده د همکاریو؟ فرضاً وینول کولو وخت شي، مالي مرستې وخت شي، یو بل ته د خدمت وخت شي، دغه وخت کې
ډېر مننه. اول خو د اسلام له نظره خواخوږي، همکاري او د یو بل سره مرسته کول دا هو یو اسلامي او محمدي او نبوي فریضه ده. د دې نه ورهاخوا وړاندې کوم دا د مسلمانۍ او د په عموم کې د افغانیت یو اصل دی، د همکاري او ورورولۍ او
ټینګار شوی دی. بالکل، په دې اړه اسلامي لارښوونې وړاندې هم وړاندې شوي دي. خو ستاسو په سیمه کې اصلا دا تصویر څنګه دی؟ هلته خلک تعقیبوي، عمل پرې کوي؟
او زموږ سیمه خو داسې یوه سیمه ده چې پښتني سیمه ده، نو دا حشر په خپل ذات کې یو همکاري خدا کنه.
بالکل.
او دا حشر ورکول، یو بل سره مرسته کول، یو بل سره تلاف ورکول، دا عموما پښتانه په ډېره خوشاله باندې موږ تاسو ته وایو چې دا دود او دا دستور په عمومي ډول ډېر په کلک او دود دی، او هېڅ ماتېدل نه لري خوشبختانه. نو
زموږ
سیمه یو داسې سیمه چې هغه
ډېر مننه. ډرامه کې هم د حشر موضوع ته اشاره شوې ده، او وړاندې به هم کېږي په دې اړه چې یو کلی څنګه پاکولی شو، ځوانان د کلي را پاڅېږي. تر دې دمه ستاسو نظرونه یوه یادونه کول غواړم درنو اوریدونکو. غږ ثبتونکي ماشین شمیرې ته ستاسو ځینې پیغامونه هم را رسېدلي وو، خو یا په موضوع نه وو او یا غږ مخه نه وو ثبت شوی. تاسو د اونۍ په جریان کې کولی شئ چې دا ډرامه هره دوشنبه د مازدیګر 4:30 بجې له ازادي راډیو اوري، بیا د دوه نه پوښتنې ته ځواب راته پرېږدي. ساسي دا ځوابونه مونږ نن پنځشنبه 12:30 بجې دا وخت تر تخبرو. د دغه ماشين شميره د 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ. مونږ هر پنځشنبه دا وخت په بیلابېلو ټولنیزو سیاسي حقوقي موضوعاتو لته سره غږیږو. په خبرونه کې ملما هم لرو، او ترڅنګ تاسو نظرونه په خبرونه کې زموږ لپاره خورا مهم دي. ورسته د څو دقیقو بیرته تاسو درنوردون کته درګرزو مخامخ اړیکې مو ځوابو شميره مودې
دي 0-8-2-2-2-5-5 او 0-9-9-6-5-3-5. پاتون صاحب اردن کوم په دې موضوع چې تاسو مخکې پرټینګار وکړ دوی هم ورته تاسو سره نظر درلودل، اما دلته یو بل څه هم اهم دي په پښتني ټولنه کې تر ډیره، دا چې یو څوک پرمختګ کوي داغه څه ډول خپې ووهي، داغه ممانعت وکړي، دغه څه څومره اصلا د دغو اصول سره په ټکر کې دي او اصلا باید څنګه وي؟
تاسو پوهیږئ چې زموږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، خو هم یو ابتدا دغه افراد چې دي یعنی زورواکي دي یا توپک سالاران دي، دوی دغه واجبه په سمه توګه ادا کړې نه ده. بعضې سیمې کې ادا کړې ده، په دې کې باید په شو بد باید موږ جدا کړو. ولې بلکې بعضې کورونه موږ تاسو وینو په دې کابل کې یو غریب دی، همسایه دی، اقتصادي وضعیت ډېره خرابه ده، خو دی په سنګ کې بده 15 منزله تعمیر ودی جوړ کړي، یو په یو ستغه زر اجازه واخې دغه نظر واخلي، دغه خلاف دغه اسلامي اصول دي، خلاف دغه همسایداري دي. نو موږ په ټولنه کې داسې کسان لرو او نه تنها داسې زورواکي، بس دي شو زورواکي توپک سالاران سرمایداران سوداګران لرو چې خپل هر مرسته د خپل گاونډی نه د ټول حالات خبر دي، یعنی دا ورکړه ورکړه سره کلري، یعنی په هر خیرات کې شو به ټول نظر اخیستل کیږي، خو هم په مجموع کې موږ داسې نه یو. ولیکې موږ که داسې واسطه ډیر سمې کې بعض ولایتو کې موږ شاید داسې نه یو، او چې همسایه چې قدرت ورسېږي لومړی دې په هغه کسانو باندې ظلم کړی دی،
یو خو هغه حقوق دي چې موږ د همسایتوب لامل یو پر بل باندې لرو، چې مکلفیت لرو ادای کو او مسولیت. یو دا چې د دې ورا خو دا نه کوو، بلکې هغه ته خندونه جوړو د غوړي پرمختګ په وړاندې باندې، دا به څومره
دا مدرتول چې باج ولایتو کې هغه زور وکړي چې د کم غم سایه چې پرمختګ کوي یا ش سرمایداري پیدا کوي یا زوی خطاب کوي
یا تعلیم کوي
یا د تعلیم مخنیوي کوي یا حتی نورې خندونه وته جوړوي یا غلو وته جوړوي، دا چې خندونه مشته په جامعې کې ستاد مش جامعې دغه فساد کې اخته ده. ولی ک د دغه لپاره باید موږ اسلامي اصول ته درناوی ولرو، او بالخصوص افغانستان هغه مشتش یا ننوی جرګالرو، یعنی دغه همسایه لپاره موږ هغه ولی مشتش اسلامي حکومت یو، نو موږ بش بڑا باید بجې باندې ټینګار دای چې همسایه اس کله موږ سره هزار
ونه دي، به په عمل کې وسته نه وي بلکې یو ټولنیز
فکر ونه لرو، که زه خپل ځان غوښتل کوم باید لمړی د همسایه غوښتل زو وکړم.
ډیر مننه پاتون سه بحث تر ازو کله چې دغه وړاندونه چې تاسو لري اوردونکو لري دا ټول تعقیب شي، موږ به څه ډول ټولنه لرو تر هغه امید چې تاسو هم دا بحث سره جمع بندي کې خوردونکو ته ګرځو، چې دا وخت را سره منتظر دي، ستړي مشي را سره یې مهرباني.
السلام علیکم زادران صاحب، جوړ خیر؟
وعلیکم السلام، ډیره مننه. کوم ځای نه داړي کني ولي بخیر راغلی؟
ګرد سړی نه د پکتیا ولایت، ګرد سړی نه باندې کني ولي د موضوع باره کې زه پوهیږم چې وخت کم ده، خو دومره باید وایله شما چې وینه ورکول په معنا د مینې ورکول دي، نور د خدای وکړي چې د افغانستان کې وینه ته اول باندې شي.
او مهرباني تاسو تلیفون اړیکه تاسو وښله ولا ما پښتنم لرلې سن په پکتیا کې تر ډیره باور داده چې الته د ولسونو ترمنځ د حشر او ډیر نور پخانی رواجونه الله هم ژوند دي، او یو بل سره د مرستې ښه همکاري موجوده ده. بل اوردونکو را سره په تماس کې واتمن براته وي دا وخت تاسو را سره ستړي مشي.
مننه کوم جناب زتران صاحب، تاسو ته د ډېر ډېر ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. خو دغه چې راغلم او جوړ وایم زتران صاحب په ډېر بخنه موضوع نه او خسته په ډېر بخنه کې لاګي تشریح کی
او کوم ځنه داړي کې نیولې ته بزان را ته معرفي کړې زبه موضوع درته تشریح کوم.
تاسو همیشنه ګډونوال نورمرجان زیرک د خوشنیت
نه خوشنه نورمرجان په دې غږیږو چې ک په زمونږ تاسو په کلی کې یو بل سره خام کاری موجوده وي، په ټوله کې بچ ډول یو ټولنه ولرو او د عام کړي به حکومت کې یو ډېر
تر نظر د درن سپیر خې مو استمه شریک کړي. تاسو غواړم چې دې سره خبرې وکم.
مهرباني.
او دومره ویره شو چې چیرته په یعنی په بالکل په کپو کلی کې وي او کپو د ملګرو سره وي ښه راشه خویول چې او موږ ګورو چې په ځینو سیمو کې به دغه حالات شتون ولري چې د دوو کلي ترمنځ یا د دوو ملګرو ترمنځ کې نفاق پروت وي، حد اقل دې ته ورسېږي چې مینه محبت په خپل منځ کې سره وکړي. بلګه درته وایم ډېر ان بلګه درته وایم درن صاحب، په ځینو کلیو کې دغه ستونزه موجوده ده چې یا د غم په مراسمو کې یا د خوځې په خپل راشه درشه نه موجوده، حد اقل دې ته ورسېږي چې هغه ترمنځ نفاق نور هم پورشي، که چېرته په غم کې سره ګډون وشي او که چېرته په خدای کې سره ګډون وشي نو
همکاری موجود ہے اہمیت باندھ پوئے گی یا افغانستان
اسلامی واجبہ ادا کو زه پویرم چې ټول ام ټول افغانستان خلک پامن پاتې سي ام غام صاحب پامن پاتې سي ولی که زه تا غام صاحب وصول زمرات مو زه غام صاحب دشمن ته زبکور کې ځای ورنه کوم زه خو کور کې ونه ساتم هغه ته تحریک نه کوم هغه مقابل کې ونه روزم نو دغه مخنیوي چې زه وکم زه پویرم په ټولنه کې اصلاحات راځي لمړی موږ باید اسلامي اخلاق په نظر کې ونیسو بیا تا غام صاحب اخلاق په نظر کې ونیسو چې هم صاحب موږ باندې کوم کال را کړی دي بل هیڅ کله موږ هم صاحب لپاره خان جوړ نکو او دا هم صاحب دشمن ته خو بکور کې ځای ورنه
ډیره زیاته مننه درنو اردن کو راتلن کی پنچم چ پی اوبل امدا سی ټولنیز موضوع در سره غږی گو تراغه موضوع یوسف زدران په پاک خدای سپاره مخبرونه امدلته تقریبا پای تر سیګی تاسو نظرونه په 0 شمیره لا هم مونږ ته را رسیدي او دونه په ټول جریان کې هم کول شي پام دې شمیره را ته غږ پریک دی او پیغام پریک دی نو د خدای په مان تر څو راتلن کی څو سنیو او رستی مهم خبرونه لرو د سره ورو د خدای